ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਰਨੋਰੀਦਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਵਦਨੰਦ ਇਤਵਾਰ ਰੋਜ਼ 2019 ਕਾਲ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਨੇ ਕਦਾ ਵਖਤੋਂ ਸ਼ਵੀ ਦੀ ਪੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਦ ਮਾਖਮ ਅਤਫ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਉਨੀ ਮਿਆ ਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੀ ਦ ਉਰਜ਼ ਯੋ ਲਸ ਬਜੀ ਦੀ د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. مهم موضوعات باندې تاسو خبرو خلاول سټکی
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو کې د ایسټر په دستورو بمی بریدونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي او 400 تن زده نور ژوبل دي. حکومت له پیښې سم لاسي ورسته ګرځ بندیز لګولې او ټولنیز رسنۍ تړلې دي.
عالمی مشرانو لخوا د ایسټر په موقع د سریلانکا په جدا جدا ځایونو کې شوې حملو په کلکه غندنه شوې. د پاکستان، هندوستان او آسټرالیا وزیر اعظمانو سره د امریکا او برتانیا سفیرانو هم د حملو ښکار خلکو سره خواخوږي ښودلې.
او په پاکستان کې د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت ژغ کړی چې پخوانۍ قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ او بیا ودانۍ په نوم ترلاسه کړي نړیوالو مرستو تفصیل دي په ډاګه کې. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې پرله پسې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او تر 400 پورې نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي دا چاودنې د ایسټر د دستورو په مهال شوي. له چاودنو سملاسي وروسته حکومت د کرفیو یا ګرز بندیز اعلان کړی دی. حکومت وایي په ټولنیزو رسنیو یې هم بندیز لګولی چې موخه یې د غلطو معلوماتو او ګنګوسو د خپرولو مخنیول و. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرما سینګه په ټویټر د دغه چاودنو غندنه کړې او دا یو خونړی ګام بللی دی. نوموړي د هیواد په وګړو ږغ کړی چې په پروپاګندې غوږ نه نیسي او دې ناورین په وخت د ملي یووالي څرګندونه وکړي. خبري ادارې وایي دغه چاودنو کې نږدې 15 بهرنیان هم وژل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې و مشکوک کسان نیولي.
د ټولې نړۍ نه عالمی مشرانو د سریلانکا بمی چاودنو ته عکس العمل کې دغه چاودنې په کلکه غندلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي په سریلانکا کې شوې د ترهګرۍ حملو په کلکه غندنه کوي او دا چې پاکستان د غم په دې سات کې د سریلانکا سره شریک دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي او صدر یې هم ویلي د دې قسمه ظلم په دې سیمه کې هیڅ نشته او موږ د سریلانکا د خلکو سره یو. اخوا د استرالیا وزیر اعظم سکاٹ موریسن هم د سریلانکا سره خواخوږي کړي. د غشان په سریلانکا کې د برتانیا های کمشنر جیمز ټوریس او د امریکا سفیر ټیپلټس هم د حملو ښکار د خلکو کورنو سره غم راضي کړي.
په پاکستان کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت ژغ کړی چې په پخوانۍ قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د بیا ودانۍ په نوم چې کومې مرستې ترلاسه کړي دي د هغې تفصیل باید په ډاګه کړل سي. پښتونخوا جمهوري اتحاد قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروسته هم هلته د پر ځای کړل شوي نظام کې د نیمګړتیاو باندې اندېښنې څرګنده کړي او ویلي دي چې حکومت باید چټک ګامونه واخلي. نن په پېښور کې د پښتونخوا جمهوري اتحاد په غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه شوې چې په پخوانۍ قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب د مخنیوي لپاره د کوچلي ګامونه واخلي.
نن په کوټه کې د بېدرکه کړی شوي خلکو خاندانونو لخوا احتجاج شوی او دوی حکومت نه غوښتنه کړې د دوی خپلوان دې وموندل شي. دا احتجاج په داسې موقع شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن د هزارګنجي برید یو هفته پس کوټې ته تللی او د برید متاثرینو خاندانونو سره لیدلی. دې نه مخکې به عمران خان په 13 تاریخ کوټې ته تللو. د هزارګنجي په سیمه کې یو هفته مخکې شوی دغه برید کې لږ تر لږه 21 تنان وژل شوي وو. حمید سمسور په تفصیل را لېږلی.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې 12 کلنی علي بلوچ ویل چې د دې اکا یاتر امتیازامات لیلي بيدرک دي چې له سبب د دوی کورنۍ له سخت تشويش سره مخامخ ده.
مې او میرا خاندان گذشته 11 مهینه سه عذاب الهي سه دوچار ہے. میرا چاچو امتیاز احمد لیڑی کو 9 جون 2018 کو سریاب روڈ تاریخ اسکول کے سامنے سے ایف سی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اس کو دن داڑے اٹھا کر لے گئے ہیں.
ز اوزمور پامیل لتی رویول سمیا سوزخه لدغه عذاب الهی سره مخامخ کیو. زما اکا امتیاز احمد لیڑی په 2013 کې د جون د میاشتې پر نمنټه باندې د سریاب سړک تاریخ اسکول لمخ زخه د ملیشیا قواو او ساده درشیا غوسته و خلکو پرونه ورځ باندې پورته کړی. په بلوچستان کې یو شمیر خلک بے درکه دي چې د دوی د راخوشي کېدو لپاره له تیرو لسو کلو څخه د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن په نامه باندې دلته د مطبوعاتو کلب سره کیمپ پرانستل شوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د مومندو قبایلي ضلع د صافو په تحصیل کې نن د سیمې خلکو د امنیت د نستوالي په ضد احتجاجونه کړي او د مومندو باجوړ لویه لارې تړلې وه. د احتجاج برخوالو ویلي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون برسیره تندره وسلوال د خلکو په کورونو لاسي بمونه غورځوي او د سیمې اوسیدونکي یې له ګواښ سره مخ کړي دي. نور تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
یو تن د نوم نه خوړو په شرط ویل د سیمه خلک کال 2003 یو د سم کې د ترهګری د لاسه ډیر ځپل شوی، کورونه یې پریخي، ودانه یې ورانی شوی او عام ولس هم پکې وجل شوی او دوی نه غواړي چې بیا یې سیمه د بدامنۍ په لور لاړ شي.
او موږ د روس تم د دې مقصد لپاره راوځي چې موږ بیا علاقې حالات بیا خرابول نه غواړو. موږ دې ته بدامنۍ راوستل نه غواړو. دومره سخت سخت تیر شو چې موږ کورونه پاتې شوی دي. موږ په عدالت غوړو او وختي موږ کورونه چې واپس راغلي موږ چې کپري نه دي ویلي موږ چې تاتر نه دی ویلي موږ چې بل شان دی ویلي چې راغلي کورونه موږ ورشوي دي په ګوډو زور باندې بازارونه موږ ورشوي دي او خلک هم ورشوي دي وخت له دې مړي دا ټول څه په ټول کوم تیر شوی.
احتجاج کوونکو تر 107 پورې لار تړلې وه او ځې انتظامی سره خبرو تر وروسته احتجاج ختم کړو. د مومندو پولیسو مشر عبدالرشید وای دوی مشرانو سره خبرې کړې او امنیت یقین دهانی ورکړې ده.
اغه دا کمپلینټ مور اوخته دي چې راشه چې تاسو پراپر اف ای آر وکړو. بیا غي زما په خیال نن څه پروټیسټ کړو سبا مو ته مشران را اوخته دي ان شاء الله سبا دای خبر وورو مشره مسله بیان.
احتجاج کوونکو دی وته ویلي سبا 10 بجې انتظامیه سره بیا مذاکرات دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د رومن کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په خلکو غکړی هغه سیزونه دي ځان ته نه نستې ساتي چې کم ارزي دي. د خالی په ورځ د ایسټر یوې دستوري په موقع پاپ فرانسیس ویلي ولې نه د دنیاوي سیزونو په ځای خدای ته ځان ورنستې کو. نن د اتوار په ورځ په ټوله نړۍ کې د عیسایي ټولنې خلک د ایسټر خوشالیان نمانځي. د عیسایانو عقیده ده په دې ورځ حضرت عیسی علیه السلام بیا راژوندی شوی وو. ایسټر د عیسایي کلندر تر ټولو مقدسه ورځ ده.
امریکا د میلیونونو ډالرو په لګښت په ویتنام کې ل خپل هغه هوایی مرکز څخه د زهرجن او غازو د پاکولو کار پیل کړی چیرې چې د ویتنام د جګړې په وخت یې ذخیره کړی وو. دا پروژه د هوچیمن په شار کې د 103 میلیون ډالرو په لګښت شنبه پر شروع شوی. امریکا له کال 1992 څخه تر 1991 پورې 10 میلیون لیټر زهرجن غاز چې ایجنټ اورنج هم نومیږي په جنوبي ویتنام پاشلی وو. د دې ګام هدف کمیونست چیرکیانو ته د درختو د پناه او خوراک مخ نیول وو.
پرون د خالی پورز د لیبیا سرخار ترابلس کې چاپیره علاقو کې جګړې شروع شوې. د جګړې اوازونه ترابلس خار کې هم اوریدل کېدل. د جمعې پورز وایټ هاوس هم اعلان کړی صدر ډونالد ترامپ د لیبیا نېشنل آرمی وسلوالې ډلې مشر خلیفہ حفتر سره په ټلیفون خبرې کړې. وایټ هاوس وایي صدر ترامپ په لیبیا کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د لیبیا د تیلو وسایل محفوظ ساتلو په لړ کې د خلیفہ حفتر مهم رول ستایلی دی. د خلیفہ حفتر فوزونه په ترابلس کې عالمی مرسته لرونکي حکومت نه تسلیمي او د اپریل 3 نیټې نه د سرخار کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي. په یوکرین کې خلک نن د اتوار پورست ملک نوې صدر ټاکي. دوی به د پخوانی صدر پیټرو پوروشینکو او د هغه مخالف امیدوار ولادو امیر زلنسکی ترمنځ یو د صدر په حیثیت خوښي. د یو سلویختو کالو زلنسکی یو ټوکمار دی او هیڅ سیاسي تجربه نه لري، خو نظر پوښتنې ښایي د بدنوانی، اقتصادي حالاتو او د ملک په مشرقي برخو کې رواني جګړې نه پریشانه خلک زلنسکی زیات خوښي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کارمونه اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاسته خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ريپورتونه ولوري ته د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې پر له پسې بریدونه کې لښتر لږه 200 کسان وژل شوي او تر 300 پورې نور ژوبل دي. ځای چارواکي وایي دا چاودنې د ایسټر د دستورو په مهار شوي. له چاودنو سملاسي ورسته حکومت ګرز بندې اعلان کړی دی. نور تفصيل د وصف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
دا چاودنې د ایستر د دستورو په مهال په دریو مسیحي عبادتخانو او په څلور هوټلونو کې شوې دي. حکومت په هیواد کې د ځایي وخت ماښام شپږ بجو نه د نامعلوم وخت پورې کرفیو اعلان کړی او د سوشل میډیا په استعمال باندې عارضي بندیز هم لګولی دی. راپورټونه وایي چاودنې په کولمبو، نیګامبو او باټی کولا په کلیساو کې هغه مهال شوي چې خلک په عبادتونو کې بوخت وو. په کوم هوټلونو کې چې چاودنې شوي د هغې پیژنګلو شنګریلا، سینامن، ګرینډ او کینګزبری هوټلونو په نومونو شوي دي. د سریلانکا پولیس وایي د پلازمینې کولمبو په یو کلیسا او ګڼو هوټلونو کې چاودنې شوي او د کولمبو په کلیوالو سیمو کې هم دوه د مسیحانو عبادتخانې په نښه کړل شوي. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکریما سنگه په ټویټر د دغه چاودنو غندنه کړې او دای یو خونړی ګام بللی دی. هغه په ټول قام غږ کړی چې د مشکل په دې حالات کې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د چا په پروپاګندو غوږ ونه ګروي. مطبوعاتي رپورټونه وایي په مړو کې 15 غیر ملکي کسان هم وژل شوي دي. د پاکستان د بهرانو چارو دفتر پخلی کړی چې په دغه بریدونو کې څلور پاکستانیان چې درې پکې ښځې وي مړه شوي دي. اے ایف پی خبری ایجنسۍ د هسپتال له چارواکو د خولې لیکلي مړه شوو کسانو کې امریکایي، جرمني وګړي شامل دي او په زخمیانو کې جاپانی او برطانیي وګړي شامل دي. په سریلانکا کې دا چاودنې په داسې حال کې شوي چې په هیواد کې د کورونا جنگونو د ختمېدلو لس کاله پوره شوي او هیواد کې د امن لس کاله پوره کېدلو د خوشحالو تیاری کېدلې. تر اوسه د دې پیښې پړه لا په چاپغاړه نه ده اخیستې. ځینې میډیایي رپورټونه د اعلی چارواکو د خولې لیکي چې تر اوسه پورې اووه کسان په دې کې گرفتار کړل شوي هم دي. اے ایف پی خبری ایجنسی داسې دستاویزات کتلي چې پکې د سریلانکا پولیس مشر پوجت جیسندرا لس ورځې وړاندې اعلی چارواکو ته استخباراتي خبرداری لیږلی و چې ځانمرګي بریدګر د هیواد مهمې کلیسا په نښه کولی شي. په دغه خبرداری کې غیر ملکي استخباراتي ادارې د خولې لیکلی شوي چې نېشنل توحید جماعت داسې منصوبه جوړوي چې د هیواد مهمې کلیساو باندې ځانمرګي برید وکړي او په کولمبو کې د هندوستان های کمشنر پنه خکړي. نېشنل توحید جماعت په سریلانکا کې اسلامي تندروه ګوند دی او تیر کال په دغه ګوند باندې د بود مت بوتانو د ورانولو تور هم لګولې شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د ټوله نړۍ نه عالمی مشرانو د سریلانکا په میچاودنو تاکسو لمل کې دغه چاودنې په کلکه غندلی. د پاکستان وزیر اعظم، هندوستان وزیر اعظم او د استرالیا وزیر اعظم هم د چاودنو د متاثرینو سره خواخوږي کړې او د غشان برتانیې او امریکا لخوا هم سریلانکا ته د غم راسي پیغامونه لیږل شوې دي. زموږ همکار محمد عالمگیر په تفصیلي ریپورت راکوي.
یو شمیر نړیوال مشرانو د سریلانکا په ګرجو او هوټلو باندې د بمی بریدونو لړۍ غندلې ده. د روسي رپورټونو تر مخه په دې بریدونو کې د 200 څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې یو شمیر د برتانیې، هالند او امریکې وګړي شامل دي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ په دې بریدونو عکس العمل کې په خپل ټویټر باندې لیکلي امریکا هر قسمه امداد ته تیار ده. صدر ویل د سریلانکا په ګرجو او هوټلو کې د ناوړه بریدونو په ترڅ کې د امریکا اولست سریلانکا خلکو سره د زړه له کومې څخه غمجن دي او ورسره نږدې ولاړ دي. په ویټیکن ښار کې د ایسټر مذهبي تهوار مراسمو ته د خپل وینا کې پوپ فرانسیس په دې بریدونو خپل خفګان څرګند کړی. د نیوزیلند وزیر اعظم میرمن جیسیکا آرډن دا بریدونه بوګنوونکي بللي. هغه په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي نیوزیلند د ترهګرۍ هر شکل ردوي. زمونږ د ترهګرۍ خلاف عزم د 15 مارچ زمونږ په خاوره برید وروسته نور پوخ شوی. نیوزیلینډ تندروی هر شکل ردوی او موږ د مذهب ازاده او ازاده سره په خپل مذهب باندې عمل کولو باندې یقین لرو. هغې ویل موږ له بعد د تشدد مخه نیولو لپاره د دې مخې ته ودرېدل وي. د پاکستان خارجه وزارت هم په سریلانکا کې شوې دا بریدونه غندلي. د خارجه وزارت ویان محمد فیصل په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان دولت او اولس د ایسټر په موقع دې بریدونو وروستو سریلانکا سره ولاړ دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د ایسټر تہوار په موقع سریلانکا کې شوې بریدونه غندلي او دای په انسانیت یو گزار بللی. په ټویټر خپل یو پیغام کې صدر اردوغان د سریلانکا بریدونو ښکار کسانو خپل خپلوانو سره د خواخوږي اظهار کړی. د روس صدر ولادمیر پوتین هم په دې موقعه ویلي دا بریدونه ظالمانه او کرکجن دي. هغه د سریلانکا وزیر اعظم ته خپل یو پیغام کې ویلي د نړیوالې ترهګرۍ خلاف جنگ کې روس به د سریلانکا همیش کلک ملګری وي. د برطانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مې دا بریدونه بوګنوونکي بللي. په ټویټر خپل یو پیغام کې میرمن مې ویل دا بریدونه سخت بوګنوونکي دي او زموږ ټولې همدردۍ د سریلانکا دولت او ولس سره دي. درې عرب خلیجی هیوادونو بحرین، قطر او عرب اماراتو د خپل خپل خارجه وزارتونو له اړخه بیانونه جاری کړي چې پکې د دې بریدونو غندنه شوې. عرب اماراتو ویل نړیوالې رورولې لا د ترهګرۍ خلاف یو ځای کېدل پکار دي. قطر وایي دوی ترهګري او تندروي په هر شکل کې همیش لرد کړي. بحرین وایي د ترهګرۍ په هیڅ یو مذهب او انساني اقدارو کې ځای نشته. یورپي مشرانو هم د سریلانکا بریدونو ته خپل عکس العمل ښودلی او دا یې غندلي. جرمن صدر فرانک والټر شتاین مایر په سریلانکا کې خپل سیال ته لیکلي دی بریدونو حیران کړي او غمجن کړي او دا ډیر بزدلانه بریدونه وو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کډر منو وردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لند سفر ایران ته رسیدلی دی. تفصیل اخلو زموږ له خبریال الیاس خان څخه چې دا وخت له اسلام آباد څخه له مرسل د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې الیاس خان صاحب او په خیر راغلی. ډیر مننه له تاسو څخه. الیاس خان صاحب که مهرباني وکړئ هم دغه سفر چې وزیر اعظم عمران خان نن شروع کړی د ایران که تفصیل زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی کاکر صاحب، بالکل د پاکستان وزیر اعظم د یو اعلی پلاوي سره ایران ته خپل لومړني سفر دا وخت تهران ته رسیدونکي دی. چرته چې د دې دوره چې کومه د خپل د ایران صدر حسن روحانی په بلنه کوي او دغلته ځای مطبوعات دا وایي چې د اعلی ایرانی قیادت سره او د هغوی چې کوم روحانی پیشوا دی علی خامنائی دوی سره په دوړخیزو اړیکو باندې خبرې اترې کوي او دغلته چې کوم پاکستانی او ایرانی کاروباري ډلې دي دوی ته هم دوی سره ملاقاتونه دي او د وینا ذکر هم په میډیا کې راغلی دی. د دې نه وړاندې وزیر اعظم په مختصر سفر باندې د ایران ښار مشهد ته هم تللی وو او هلته یې د امام رضا په دربار باندې حضري هم ورکړې ده. او دغه رنګ چې کوم د دې سفر په حوالې سره وویل کېږي نو د دې نه وړاندې هم دا په جنوري کې د دې یو سفر دی وو خو بیا د حالاتو له وجې نه دا وزن ډول شو او دا ذکر بیا په میډیا کې نو شوی. اوس دغه سفر چې کوم دی نو دې ته دا ایران د رومبنې د عمران خان سفر دی کوم چې د خپل ګاونډي هېواد د ایران ته تللی.
او الیاس خان صاحب، څومره مهم ګڼل کېږي دغه سفر په داسې حال چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په وروستیو کې ځینې هغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته شوی و او بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یو احتجاجي مراسله هم د ایران و ډیپلوماټانو ته ورکړې وه، په دغه حال کې څومره مهم ته ګڼل کېږي دغه سفر؟
جی کاکر صاحب بالکل کداغه مونږ ګورو د پاکستان او ایران ترمنځ چې کومه اړیکی دي نو هغه باید چې ډېر خیم نه دي خو ډېر خراب هم نه دي او دغه چې کوم د سرحدي پولې یا امنیت په حواله سره د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په اړیکو کې وخت په وخت باندې راځي خو بیا هم چې کوم دلته کې د خاص کر سفارتکار چې کوم دي نو پرون چې کوم دغه خاص کر د ورمړه دغه پیښه شوه په هغه باندې پرون چې خارجه دفتر یو سخت مراسله د ایرانی سفارتخانه ته ورکړی دا او دغه نرسته به خارجه وزیر هم دغه پریس کانفرنس کړی او چې کوم دغه تراګر دي نو دا په ایرانی خوره باندې نشته وی او دوی خلاف کې برابر ګامونه ایران پور تکي او نن چې کوم د سفارتي ذرایع دي هغه هم دغه وینا کوي چې د وړخیزه اړیکو سره سره چې د ایجنډې روندې آیټم بوي نو هغه به د وزیر اعظم ایرانی اعلی قیادت سره چې کوم سرحدي پوله باندې د امنیت وضع ورځ په ورځ باندې خرابیږي ایران کله په پاکستان باندې تورونه لګوي چې هلته کې د دوی د طرف نه تراګر راشي او د دوی د امنیتي چارواکي اغوا کی او هغه د پاکستان نه دوی برآمد کی ورته حواله کی دغه اوس دغه تورونه پاکستان په ایران باندې لګولې دي زیاتره چې کوم دلته ډیپلوماټیک سورسز دي دغه د غوینا ده چې دا امنیتي چې کوم بارډر چې کوم د امنیت وضع ده په دې باندې به زیاتره کاروباری خبرونه علاوه دواړه مشران خبرې ترې کوي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب او کور ودان د ځم پام ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن په ګرد نړۍ کې عیسائی ټولنه د ایسټر خوشالیان نمانځي چې د عیسائی ټولنې عقیده ده په دې ورځ باندې حضرت عیسی علیه السلام بیا راژوندی کړی شوی و. د عیسایانو په کلندر کې هم دا تر ټولو مقدسه او ورځ یادیږي. په پیښور کې ایسټر څنګه نمانځلی شوی دی د دیوا خبریال منتصر شاپې تفصیلي رپورټ راکوي.
د نوري دنیا په سیر د پاکستان مسیحاګان هم نن د ایسټر خوشالین مانځي او د پیښور سنت جانز کیتھیډرل کلیسا کې دای بیګا د شپې او بیا سحر وخت را غون شیو او عبادت کولو. په دغه موقع یو مسیحا ایلډر ګلفام سبق را ډیوت وای د اختر مونږ د هاغه خوشالۍ په مناسبت مانځو چې د دای پیغمبر حضرت عیسی علی السلام د قبر نه پورته شوه او اسمان ته ختلو. ایسټر چې د مونږ
د قیامت المسیح مناو کو. دا قیامت المسیح مطلب دا دے کہ دا قبر نہ فتح خستے دے فتح یو انسان نہ دے دا یو منگ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اخستے دے فتح قبر نہ امنگ دے خوشحالی کے نندا ایسٹر فیسٹیول مناو کہ لگے ډیر خوشحالی سرا
زیاتی د دین اوڑان دے مونږ سلويخت پرز روزی نیسو او دو ورز اوڑان دے مو ګډ فرایډے یا خجمه هون مانزل دا وای په دې موقع مونږ خپل کورونه او عبادت خانی خایسته کو او اګول مختلف رنگونه ورکو او بیا دوستانو او رشتہ دارانو ته تحفه کې ورکو. د غرض دا بل مسیحا میرمن مسرت وای په دې موقع مونږ کورونو کې خوندور خوراکونه پخیږي یو بل کرزو او تر ماسختن پوری خوشحالی وی
هر مونږه پاسینو راځي وادانې کو خپل عبادت خانه ته راځي او بیا رستو دا خوشحالی خانه په خوشحالی ورځ د مونږه بار اختر برز دی کنه نو مونږه خپل رشتہ دارانو کورونو ته زی هغه تر راځي او خپل ډیفرنٹ قسم کانه مونږه په او بس داسې مونږه سلیبریشن کوو
او کلیسا کې پادریانو د عبادت په وخت پاکستان او ټول نړۍ کې د سولې او خوشحالۍ لپاره دعاګانې وغوښتې او شریلنکا کې په کلیساګانو تر هغه بریدونه وغندل. په دغه موقع د کلیسا د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته شیو او نه یوازې پولیسو بلکې د کلیسا ملتزمینو هم د خلکو کلیسا ته د پریښودو په وخت تلاشي کوله. مدثر شاوای صف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا جبه ده ګلو قدر منوریدونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم له پاکستان څخه یو بل رپورټ چې هلته راپورونه او د بشري حقونو سازمانونه وایي د کال 2013 څخه بیا تر 2013 پورې د پاکستان سترې محکمې د تیزندیو 80% سزاګانې هغه لغوه کړې دي او وایي چې هلته د هفتې دوه کسانو ته تیزندي سزا ورکول کیږي. نور تفصیل ورباندې ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې د پانسه سزا موندونکو قیدیانو په حق لا مخې تراغلي رپورت کې ویل شوې چې کال 2014 نن تر اوسه پورې 1500 تنان تیزن دکړي شوې دي، خو رپورت وایي چې د مرګ سزا موندونکو هر 500 تنانو کې دوه قیدیانو ته غلطه سزاګانی ورکړي شوې دي، یعنی هغه بی ګناوه. د شمیرې اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم فاونډیشن فار فاندامنٹل رائټس او نړیوال غیر دولتي تنظیم ریپریو انټرنیشنل په خپل شریک رپورت کې وړاندې کړی دي. رپورت وای پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه هر هفته اوسطن 2 تنان تیزند کیږي. دا رپورت تر مخه هیواد کې د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د مرګ د سزاګانو د 80% مقدمو پریکړې سپریم کورټ کله دم ګرځولي او ماهرین وای دومره لوی شمیره کې د سزاګان موتل کېدو او یا په بدلې دو د ځلې عدالتونو په کارکردګي هم پښتنې راولاړې کړې دي. د بشري حقوقو د سرکاري ادارې نېشنل کمیشن ان هیومن رائټس چیرمن علي نواز چوهان ډیو ریډیو توای خبداوی چې ترسو د قضا په نظام کې اصلاحات نوي شوي نو باید چې د مرګ په سزا بندیز ولګول شي.
ایسے جرم ہیں جس میں سزائے موت ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 20 میں سزائے موت ہٹ جانی چاہیے، لیکن میں اس نظریے سے ہوں کہ سزائے موت یہاں پاکستان میں، کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بروکن ہے، فریکچرڈ ہے، تو سیف نہیں ہے لوگوں کو موت دینی سارے اوفنسز میں، لہٰذا ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی ہے.
ہغوائی پاکستان کی ویش داسی جرمونه دی پکم چې د مرګ سزاګانی ورکړي کیږي، خو موږ وایو باید چې پشل جرمونو کې د مرګ سزاګانې ختمې کړي شي. پاکستان کې د انصاف او د تفتیش نظام مات ګډ دی، نو ځکه وایو خلکو ته د تیزندې سزا ورکول به یو محفوظ او ښه عمل نه وي. په دغه رپورت کې د پاکستان دننه هم د مرګ د سزا په قانون پرله پسې استعمال باندې پښتنې راولاړې کړي شوې دي، او وایي د پولیس لخوا ناقص تحقیقات، د عدالتونو لخوا د مقدمو په اورېدو کې تاخیر او د غلطو سزاګانو له کبله بې ګناه وګړي د سخت تکلیف نه تیریږي. ښکاره دی چې دوه کاله وړاندې پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د مرګ سزا ورکوونکو 500 هیوادونو کې شامل وو، او دا مهال د هیواد په بندیخانو کې د مرګ په سزا تورن 15,000 قیدیان د نظرسانې د اپیلونو انتظار کوي. وتلې قانون پوه ښاغلی قاضي انور ډیو ریډیو ته وایي د هیواد د پلټنو او د انصاف نظام پر اختیا مات ګډ دی، او دلته اکثر خلک د دروغو ګوایانې ورکوي.
سپریم کورٹ کم 85% نه زیات اپیل نه منځو شي دي چې کوم هاي کورٹ نه چې تا هاي کورٹ وایي چې ٹھیک دی او اسا هی چې نه راځل غته نو دوی نه دا په بخوانه په دغه کې زموږ د عدالتي نظام څه دی دا ټول نه صرف تفتیشي نظام بلوکن دی، زموږ عدالتي د انصاف طریقه بالکل بلوکن دی.
په دغه رپورت کې د 13 کلونو دوران سپریم کورټ ته پتلونکو مقدمو کې د 310 مقدمو جاج اغستل شوی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د لاندینی عدالتونو 80% مقدمو پریکړې کلدم ګرځولې شوی، چې پکې زیاتره ملزمان یا خو بری کړی شوی دی او یا د هغوی سزاګانې بدلې کړی شوی دی. رپورت وایي په دغه موده کې ټرایل کورټس خواوشا 2300 تنانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې شوی، چې د کال په سر 300 تنان جوړیږي. خو رپورت بیا وایي یوازې کال 2013 کې سپریم کورټ د مرګ د سزا په اپیلونو کې 3% سزاګانې پر ځای ساتلې شوې وې، او 90% سزاګانې کلدم ګرځولې وې. د فاونډیشن فار فاندامنٹل رائټس په دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی چې سپریم کورټ ته راغلي مقدمو کې 28% مقدمې داسې وې چې پکې دوه ملزمان نامزد کړي شوي وو، او هغه کې یو کس بری کړي شوی وو، او دویم تن تا هم د هغه ثبوتونو په بنیاد د مرګ سزا اورولې شوې وه. رپورت وایي 80% مقدمو کې سپریم کورټ د سزاګانو کلدم ګرځولو بنیاد هغه ګوایانې ګرځولې دي د کم په بنیاد چې لاندینی عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي، ولې چې د 30% ګوایانو ګوایې د وارداتو د موقع څخه د راټولې کړې شوو شواهدو سره په ټکراو کې وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا سوشل میڈیا پتہ دا ایٹ وی او اے ڈیوا. دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو کې د ایسټر په دستورو پر لپسې بمې بریدونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي او 400 تن نږدې نور ژوبل دي. حکومت له پیښې سملاسي وروسته ګرځبندیز لګولی او ټولنیز رسنۍ یې تړلې دي.
علمی مشرانو لخوا د ایسټر په موقع د سریلانکا په جدا جدا ځایونو کې شوې حملو په کلکه غندنه شوې. د پاکستان، هندوستان، استرالیا وزیر اعظمانو سره د امریکا او برتانیا سفیرانو هم د حملو ښکار خلکو سره خواخوږي ښودلې.
او په پاکستان کې د پښتون ملت فعال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت ځاګه کړی چې په خوانی قبایلي سیمه کې د ترګرۍ او بیا ودانۍ په نوم ترلاسه کړل شوي نړیوالو مرستو تفصیل دی په ډاګه کې.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې بمې بریدونه کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او تر 400 پورې نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي دا چاودنې د ایسټر د دستورو په محل شوي. له چاودنو سملاسي وروسته حکومت د کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړی دی. حکومت وایي په ټولنیزو رسنیو یې هم بندیز لګولی چې موخه د غلطو معلوماتو او ګنګوسو د خپرولو مخنیول دي. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرماسینګه په ټویټر د دغه چاودنو غندنه کړې او دا یو خنړی ګام بلل دی. نوموړي د هیواد په وګړو ژغ کړی چې په پروپاګند غوښ نه نیسي او د ناورین په دې وخت دی د ملي یووالي څرګندونه وکړي. خبری ادارې وایي دغه چاودنو کې نږدې 15 بهرنیان هم وژل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې و مشکوک کسان نیولي.
د ټولي نړینا عالمی مشرانو د سریلانکا بمی چاودنو تاکسول ملکی دغه چاودنی په کلکه غندلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلی په سریلانکا کې شوی د ترهګری حمله په کلکه غندنه کوي او دا چې پاکستان د غم په دې سات کې د سریلانکا سره شریک دی. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او صدر یې هم ویلی د دې قسمه ظلم په دې سیمه کې هیڅ نشته او موږ د سریلانکا د خلکو سره یو. اخوا د استرالیا وزیر اعظم سکاٹ موریسن هم د سریلانکا سره خواخوږي ښودلې.
په پاکستان کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت ځاګه کړی چې په پخوانی قبایلي سیمه کې د ترګرۍ ضد مبارزې او د بیا ودانۍ په نوم چې کومې مرستې ترلاسه کړې دي د هغې تفصیل باید په ډاګه کړل شي. پښتونخوا جمهوري اتحاد قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او وروسته هم هلته د پر ځای کړل شوي نظام په نیمګړتیاو اندېښنې څرګند کړې او ویلي دي چې حکومت باید چټک ګامونه واخلي.
نن په کوټه کې د بدرکه کړې شوې خلکو خاندانونو لخوا احتجاج شوی او دوی حکومت نه غوښتنه کړې د دوی خپلوان دي اوموندل شي. دا احتجاج په داسې موقع شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن د هزار گنجی برید یو هفته پس کوټه ته تللې او د برید متاثرینو خاندانونو سره لیدلې. د نن مخکې به عمران خان په 13 تاریخ کوټه ته تلو.
د مومندو قبایلي ضلع د صافو په تحصیل کې نن د سیمې خلکو د امنیت د نستوالي په ضد احتجاجونه کړي او د مومندو او باجوړ لویې لارې تړلې وه. د احتجاج برخوالو ویلي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون برسېره تندره او وسلوال د خلکو په کورونو لاسي بمونه غورځوي او د سیمې اوسېدونکي له ګواښ سره مخ کړي دي. دوی له حکومت څخه د امنیت ساتنې او د ترګرو پر ضد جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې.
د رومن کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په خلکو غږ کړی هغه سیزونه دي ځان ته نږدې نه ساتي چې کم ارزي دي. د خالی په ورځ د ایسټر یوې دستوري په موقع پاپ فرانسیس ویلي ولې نه د دنیاوي سیزونو په ځای خدای ته ځان ور نږدې کو. نن د اتوار په ورځ په ټوله نړۍ کې د عیسایي ټولنې خلک د ایسټر خوشالیان نمانځي.
امریکا د میلیونونو ډالرو په لګښت په ویتنام کې له خپل هغه هوایي مرکز څخه د زهرجنو ګازو د پاکولو کار پیل کړی چې د ویتنام د جګړې په وخت یې ذخیره کړی وو. دا پروژه د هوچمین په ښار کې د 1.3 میلیون ډالرو په لګښت د شنبې په ورځ شروع شوی وو.
پرون د خالی پورز د لیبیا سرخار ترابلس کې چاپیری علاقو کې جګړې شروع شوې. د جګړې اوازونه ترابلس ښار کې هم اوریدل کېدل. د جمعې پورز وایټ هاوس هم اعلان کړی صدر ډونالډ ټرمپ د لیبیا نېشنل آرمی وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ په لیبیا کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د لیبیا د تیلو وسایل محفوظ ساتلو په لړ کې د خلیفه هفتر مهمه رول ستایلی دی. او په یوکرین کې خلک نن د اتوار پورز د ملک نوی صدر ټاکنې د پاره رایه چي. دوی به د پخواني صدر پیټرو پوروشینکو د هغه مخالف امیدوار ولادي امیر زيلنسکي ترمنز یو د صدر په حیثیت خوخي. د یو سلويختو کالو زيلنسکي یو ټوکمار دی او هیڅ سیاسي تجربه نشته.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دغه خبری خپرونه دا وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو ته کتنې په برخه کې د وړانګې لونې یو مضمون چې په نړیوالو مطبوعاتو کې چاپ شوی دی په دې حواله سره تفصیل وروزه موږ همکار مختار خلیل نه.
نن د بشری حقوقو د امینیسټي انټرنیشنل تنظیم په ویب پاڼه د پښتون تحفظ مومنټ د قتل کړی شوی نامتو مرستیال د پروفیسر ارمان لونی د خور د ورانګا لونی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته زما ورور زموږ د حقوقو د پاره د هلو زلو کولو په ټس کې شهید کړی شو. ورانګا لونی چې خپل شهید ورور پروفیسر ابراهیم ارمان لونی سره د خلکو د حقوقو په مبارزه کې څنګ په څنګ روانه ده د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د روان کال د فروری په دویم تاریخ ارمان لونی د پولیس د لاسه په سر د غزار خوړو وروستو ساور کړله. هغه د بلوچستان په لورالای ضلعه کې په پولیس باندې د ترهګرو د شوې یوې حمله خلاف د احتجاجي پرلت مشري کوله. ورانګ لیکي چې د دې واقعي عیني شاهدانو دې ته ویلي دي چې ارمان لونی او د دوستان په سړک روانو چې د پولیس یو ګاډی د دوی مخې ته ودرېدو او دوی یې رایسار کړل. د موقع د یو گوا وینا ده چې یو ستر پولیس افسر ارمان لونی ته په نوم آواز وکړ او خپلو ماتحتانو ته د ارمان لونی د والو او د ټکولو حکم وکړ. دوی ارمان لونی د خپلو ټوپکو په بټونو ووهلو، هغه په ځمکه را پریوتو، بیا اسپتال ته یوړلې شو، خو د په اسپتال کې سا ورکا. وړانګ لیکي چې د احتجاجي پرلت په ورځ هغه ما سره ډېرې خبرې کړې وې او دا راته ویلي وو چې د پښتنو د پیدایشي او د آئینی حقونو په جنگ کې موږ دواړو ته نقصان هم را رسېدی شي. ورانګ نور لیکي چې زه او ورور ارمان می د پښتون تحفظ مومن غړی یو. زموږ دا تحریک اوس په ګرد پاکستان کې خور شوی دی. په شروع کې دا تحریک کراچۍ کې د یو خاصه ځوان د نقیب الله مسجد د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د قتلېدو خلاف راپورته شوی وو. ورانګ لونه د امینیسټي انټرنیشنل په ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکي چې زموږ د لومبه ورځې نه دا مطالبه ده چې په زور د خلکو اوچتولو او غایبولو، د ماورای عدالت، د خلکو د قتلولو او په چک پوسټونو په بیزتای سره د خلکو د تالاشو سلسله دی ختم کړی شي او زموږ په لارو کوسو او پټو کې خخ کړی شي وبمونه او ماینونه دی صفا کړی شي. زموږ دا هم غوښتنه ده چې د وسلدارو کسانو لخوا په مونږ تشلاسو او بیګونا خلکو کیدونکې حمله دی بند کړی شي. مونږ خپل علاقو کې د نورو زیاتو سکولونو او کالجونو او د دارو درملو د مرکزونو جوړولو مطالبه کوو. ورانګ لیکي مونږ امن غواړو خو زموږ په کړمو د غور کولو په ځای په مونږ د غدارۍ تورونه پوری کولی شي او مونږ د ملک دشمنان بللی شو. دوی زموږ آوازونه خاموشه کول غواړي. په دې ټول عمل کې که مونږ گرفتار کړی شو نو یقینا چې خوش قسمته به یو، او که ډیر قسمتیان نه یو نو بیا غایب کړی شو، او که ډیر سپیری یو او د تپوس مسوک نه وي نو بیا مو قتل کړي. دوی مونږ سره د تیرو سو میاشتو راسې دا ټول عمل جاري ساتلی دی. د پی ټی ایم یوه بله زنانه مرستیاله ګلالۍ اسماعیل اوچته کړی شوه او تر دیرشو ګینټو پورې غایبه وساتلی شوه. د هغې کورنۍ د لیونو په شان هغې پسې لټونوکو او په سرکاري دفترونو کې ورپسې ډېر خوار شول. ورانګ لونه د امینیسټي انټرنیشنل په ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د فروری په 15 تاریخ د بشري حقونو نور ډیر کارکنان ونیولې شول. د بشري حقونو یو بل مرستیال امار علی جان چې تعلیمي ماهر او تاریخ نویسته د لاهور نه گرفتار کړی شو. د په 9 فروری د ارمان لونی د قتل خلاف کیدونکو احتجاج کې ګډون کولو. بل طرف ته د پی ټی ایم یو نامتو زنانه مشره سنا اعجاز باندې د ملک نه په بهر وته بندیز لگولې شوې ده. ورانګ لیکي چې تیر کال په دی او د دی په شهید ورور ارمان باندې د پی ټی ایم په جلسونو کې د شریکېدو په جرم کې د دروغ مقدمه جوړ کړې شوې دي. زموږ بل یو ملګری علمزیب خان د جنوري د 23 تاریخ نه د کراچۍ په جیل کې پروت دی. د دې جرم صرف دا دی چې د پښتنو باندې د کیدونکو ظلمونو او د هغوی د حقونو د وهنو ثبوتونه راغونډ کړي دي. ورانګ زیاته کړه چې د هغې د ورور د ارمان لونی د قتل ایف آئی آر د سو میاشتو د احتجاجونو رستو اوس چرتا درج کړی شوی دی. زمونږ مطالبه ده چې ازادي او ادباري پلټنې دي وشي او قصوروارو ته دي عبرتناک سزا ورکړی شي. خو تفتیش پولیس سره دی. هر کله چې زمونږ دعوا هم په پولیس ته، نو زمونږ د پولیس د خپل ځان په باره کې کیدونکي تفتیش باندې ادبار نشته. د نقیب الله مسید د قتل د ملزم د راو انوار آزاد ګرځېدل د دې هر څه ثبوت دی. وړانګې خپل مضمون کې د خپل شهید ورور پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی په حق لیکلی دي چې ارمان لوڼی خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امن قائمولو لپاره د هلو ځلو کولو پوخ نیت کړی و. د هغه دا عقیده وه چې سیاسي بیداری، حقونو دپاره هلې ځلې او د خلکو رښتونی جمهوریت لا منظم کول د مساواتو او د اولسي انصاف د حصول په لوري اکی یو لار ده. وړانګه لوڼی د ایمینسټي انټرنیشنل په ویبپاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د دې ورور پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د یو داسې پاکستان ارمان لرلو چې د پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرایکیانو، پنجابیانو او د نورو کم شمیره فرقو یو صفا سوترا او جمهوری فیډریشن وي، او چې په دې کې د مذهب او د رائے خیال د څرګندونې مکمله ازادي وي، او چې د عام وګړي ارمانونه پکې چخولې نشي.
نن په کوټه کې د بيدرک کړې شوې خلکو خاندانونو لخوا هم احتجاج شوی او دوی د حکومت نه غوښتنه کړې د دوی خپلوان دي اوموندل شي. احتجاج په داسې ورځ شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کوټه ته تللی او د هزار گنجي برید یو هفته پسې د برید متاثرینو خاندانونو سره لیدلی. حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکوي.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې 12 کلنی علي بلوچ ویل چې د دې اکا یا تر امتیازامات لیلی بيدرک دي چې له سبب د دوی کورنۍ له سخت تشویش سره مخامخ ده.
مې او میرا خاندان گزشتہ 11 مہینے سے عذاب الہی سے دوچار ہے. میرا چاچو امتیاز احمد لیڑی کو 9 جون 2018 کو سریاب روڈ تاریخ اسکول کے سامنے سے ایف سی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اس کو دن داڑے اٹھا کر لے گئے ہیں.
ز اوزمور پامل لتی رویول سمیا سوزخه لدغه عذاب الهی سره مخامخ کیو. زما اکا امتیاز احمد لیلی په 2013 کې د جون د میاشتې پر نمنټه باندې د سریاب سړک تاریخ سکول لمخ زخه د ملیشیا قواو او ساده درشیا غوستې و خلکو پرونه ورځ باندې پورته کړی. امتیاز احمد لیلی خپل ماشومان له سکول زخه وړل.
عدالت عالیہ انسانی حقوق کے اداروں اور سیول سوسائٹی سے اپیل کرتی ہوں کہ امتیاز احمد لیڑی کو بحفاظت بازیابی کے لیے
دا پاکستان دستری محکمی او دا بشری حقوق لسازمانون زخم رخواست کو دا امتیاز احمد لیڑی زر تر زر روغ رمٹ پرا خوش کے دو کی دی لمشتر مرستو کی په بلوچستان کې یو شمیر خلک بې درک دي چې د دوی د راخوش کېدو لپاره له تیرو لسو کلو څخه د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن په نامه باندې دلته د مطبوعاتو کلب سره کیمپ پرانستل شوی دی. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې درک دي، خو بلوچستان حکومت بیا د بې درک شوو خلکو شمیره ډېره کمه بیانوي. درې کاله وړاندې د بلوچستان حکومت د کورونو چارو د وزارت له لوري ویل شوي وو چې تر 900 زیات بې درک شوو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت دریز لري چې بې درک شوي خلک د پنجاب ایالت د وګړو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پایپ لاینونو او په بمی چاودنو کې ککړ دي. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن بیا ویي چې حکومت بې درک شوي خلک و عدالتونو ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو سازمانونو هم په وار وار باندې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تشدد د پیښو مخنیوی دی وکړي او بې درک شوي خلک دي راخوش کړي، خو تر اوسه پورې دغه ستونزه لا نه ده ورسوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
اف امریکا امریکا ډیوا د خبرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې په پاکستان کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت ځغ کړی دی چې په خوانی قبایلی سیمه کې د ترګری ضد مبارزې او د بیا ودانۍ په نوم چې کومې مرستې ترلاسه کړي د هغې تفصیل باید په ډاګه کړل سي. نن په پېښور کې د پښتونخوا جمهوري اتحاد په غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه دا هم غوښتنه شوې چې په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترګری او تونلاریتوب د مخنیوي لپاره دي کوچلي ګامونه واخلي. تفصیل ورمانی حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د پښتونخوا جمهوریت اتحاد د سوري لاندې د صوبې د ترقی پسندو او کمپرستو سیاسي جماعتونو په دې کانفرنس کې د شامل شو زلو دننه د ترهګری او بدمنۍ د ختمون لپاره د ریاست نه د کوټل ګامونو پورته کولو د غوښتنې سره سره دا هم اوغتل شو چې په دې زلو کې د فوزي اپریشنونو نه اغیزمن د کورونو او آبادو سره مرسته وشي او تر اوسه چې د ترهګری خلاف جنگ کې د دې قبایلی زلو سره د کومو بهراني امدادونو او مرستو اعلان نشي وو د هغې آډټ او حساب کتاب دی وشي. د قومي وطن پارټي صدر او د جمهوریت اتحاد یو مشر آفتاب شیرپا اویل
التا د پولیس نظام عدالتی نظام هغه د نور ضلعو په شانتې دی مکمل طور باندې فعال شي. اوسه پورې د لیویز او د خاصدار او انضمام وشو خو د هغې څه قانوني حیثیت لا نشته. هغه قانوني حیثیت هغې لا پکار دی چې یو قانوني حیثیت ورکړی شي چې هغوی صحیح مانو کی یو مؤثر کردار ادا کی. دغه سے دا لوکل باڈیز الیکشن ہوم ډیر ضروری دی چې الته دے فوری طور باندې د دې صوبایي اسمبلی نه پاس دا لوکل باڈیز الیکشن اوشي او الته د هغوی تم اختیارات ملوشي چې څنګه نورې ضلعو کې دي.
په دې کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د بیا سرشمیرنې او په قبایلی ضلعو کې د گورنر د اختیاراتو د پوره ختمون، دې ضلعو کې د بینکونو انشورنس او د سرمایه لګونکو کمپنو جوړول او دلته د تجارتي زری او صنعتي قرضو ورکولو د اسانتیا او غوښتنه هم وشوه. د جمهوري اتحاد یو مشر عبدالحموش وایي
نور قومونه چې کوم دي نو هغه ترقی کوي. زمونږ اوسه پورې په دې پښتونخوا صوبه کې خاص کر د 1300 بیمارانو لپاره یو کاټ دی په هسپتال کې او دا 300 بیمارانو لپاره یو ډاکټر دی په هسپتال کې. نو دغه شانتي د تعلیم مسله ده، دا شانتي د روزګار مسله ده، دا ټوله کونه چې کوم دی داغې نړف کیږي. نو د دې غټ مهم مقصد دا دی چې د پښتنو کمی مسایل دي، د پښتنو کم تکلیفونه دي، کم ستونزې دي چې دا ختم کړل شي او دا ټول سمرم چې کانفرنس او سیکولر جماعتونه دي چې د یو پلیټ فارم نه دا جدوجہد شروع کړي.
په کانفرنس کې وینا کوونکو قبایلی ضلعو ته د موبایل سرویس د ورکولو، ځوانانو ته د بیسوده قرضو، د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنو د سمدستی نکاح، د افغانستان سره د پولي دواړه اړخ ته اوسیدونکو ته اپیزمنت رائټس یا اسانتیاوې ورکولو او په هر قبایلی ضلع کې د انډسټریل زون د قیام غوښتنه هم په کانفرنس کې وشوله. د کانفرنس په پای کې د ورکړو غوښتنو په پیرس کې په سرکاري نوکرو کې د قبایلی ضلعو د ځوانانو لپاره د ځانګړې برخې او په ځمکو کې د ځنانو د ملکیت لپاره د یو ځانګړي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم لیکل شوې وه. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
صف امریکا ډیوا د کډرمن اوردونکو او سمزو د مومندو سیمه ته چې په هغه قبایلی ضلع تحصیل صافو کې نن د سیمه خلکو د امنیت د نستوالي په ضد احتجاجونه کړي دي او د مومندو او باجوړ لوی لارې تړلې وه. د احتجاج برخوالو ویلي وو چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون برسېره تندرو وسلوال د خلکو په کورونو لاسي بمونه غورځوي او د سیمه اوسیدونکو له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. ارشد مومندور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د مومند ضلع د تحصیل سپو په سلګونو خلکو سیمه کې د وسلوالو زیاتېدونکي بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او د مومندو باجوړ لاره یې تر 100 ساعتو پورې تړلې وه. احتجاج کوونکو ویناوه په سیمه کې نږدې ورځو کې د عامو خلکو په کورونو د لاسي بمونو اچولو او ډزې کولو پیښې زیاتې شوې دي. یو بل تن د نوم نه خوړو په شرط ول د سیمې خلک کال 2013 یو لسم کې د ترهګرۍ د لاسه ډېر ځپل شوي، کورونه یې پریخي، ودانۍ یې ورانې شوي او عام ولس هم پکې وژل شوي او دوی نه غواړي چې بیا یې سیمه د بدامنۍ په لور لاړه شي.
او موږ د ایرو سیستم د دې مقصد لپاره راوځي چې موږ بیا علاقې حالات بیا خرابول نه غواړو، موږ بیرته بدامنۍ راوستل نه غواړو. دومره سخت سر تېر شوي چې زموږ کورونه پاتې شوي دي، موږ پیدل په غرونو اوښتي، زموږ کورونه چې واپس راغلي، موږ چې کپرې نه دي ولي، موږ چې چادر نه دی ولي، موږ چې بل شیان نه دي ولي چې راغلي، کورونه زموږ وار شوي دي، په ګورو باندې بازارونه مو وار شوي دي، خلک هم مړ شوي دي، وسلې هم مړې دي، دا ټول تقریبا په موږ تېر شوي.
احتجاج کوونکو تر 100 ساعتو پورې لاره تړلې وه او ځینې انتظامی سره خبرو تر وروسته احتجاج ختم کړو. د مومندو پولیسو مشر عبدالرشید وایي دوی مشرانو سره خبرې کړې او امنیت یقین دهانی ورکړې ده.
اگر دا کمپلینر مو راوخته دی چې راشه چې تاسو پراپر اف آی آر وکړو، یا غي زما په خیال نو څه پروټیسټ کړو، سبا مو ته مشران راوخته دي، ان شاء الله سبا لای خبر وورو مشر مسله بیان.
احتجاج کوونکو دی وته ویلي سبا 10 بجې انتظامی سره بیا مذاکرات دي او که خبرې و نه منل شوي نو احتجاج تبا دوام ورکړي. تحصیل ساپی وړاندې هم د وسلوالو مضبوط مرکز پاتې شوی، وسلوالو به په عدالتونو کې فیصلې کولې او کلک واک یې په لاسو کې و. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. دا د وایس آف امریکا دیوه د افغانستان ستری محکمې یا سپریم کورټ لخوا د افغانستان تر بل ولسمشر یا د صدر د ټاکنې پورې د موجوده صدر محمد اشرف غنی د واک موده غزول شوې ده. په دې حوالې سره د دیوه خبریال حکمل روان رپورټ راکوي.
د افغانستان دی ولسمشریزو راتلونکو ټول ټاکنو یو شمیر نوماندانو ویلي چې د افغانستان دی ولسمشر اشرف غنی کریم ماموریت یو میاشت وروسته پای ته رسیږي او باید خپل دنده د یوې میاشتې لپاره کې دوه وروسته پرېږدي. افغان حکومت دی ولسمشریزو نوماندانو د همدې څرګندونو په غبرګون کې ویلي د ملي یووالي حکومت کریمو ده په راتلونکو میاشت کې پای ته نه رسیږي. د مرتضوی په وینا تر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ټاکنو تر اعلان پورې د ستري محکمې دی تفسیر لمخې ولسمشر خپل ماموریت ته دوام ورکولای شي. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی رسنۍ ته په خپل استول شوی پیغام کې دا خبره هم کړې چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنې کریم دی د بشپړې دولت لپاره لا هم شپږ میاشتې پاتې دي. په خبرو شوو رپورټونو کې د هیواد ستري محکمې په یوې پریکړه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کریم ماموریت تمدید کړی او د محکمې ویل چې د خپل صلاحیت او تفسیر لمخې تر ټاکنو تر سره کېدو او د بل ولسمشر تر راتلو پورې ولسمشر غنی کولای شي چې خپل کاري ماموریت ته دوام ورکړي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی نصرالله ستانکزي ډیوې ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو او راتلونکو ولسمشر پورې د ولسمشر اشرف غنی کریمو دې تمدیدېدل قانوني اړخ نه لري.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی کریم
افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس کار د جوزا په حواله کې پای ته رسیږي. یوازینی حالت کې چې انتخابات زندیده شي هغه د اساسي قانون د 1340 مالي حکم په اساس په اضطراري حالت کې ده. زه فکر کوم چې د سترې محکمې دغه پرېکړه کاپي شوې ده. 1340 کال د انتخابات د زندیدو په اعتبار چې د امریکنزي په وخت کې بلې استناد کړی هېڅ حقوقي بنسټ نه لري.
خو د نړیوالو چارو سیاسي چیړونکی عبدالرشید ارین وایي د سترې محکمې پرېکړه د اساسي قانون مطابق شوې او دلیل یې دا دی چې په هیواد کې د حاله او ناورین د نه رامنځته کېدو په اړه ستره محکمه واک او صلاحیت لري چې دا ډول پرېکړې وکړي.
د سترې محکمې فیصله د اساسي قانون د روحیې سره مطابق ده، ځکه په اساسي قانون کې هم د ملي شورا دوره او هم د ریاست جمهوري دوره د انتخابات وروسته د ملي شورا د پرانیستلو پورې ادامه پیدا کوي او د ریاست جمهوري دا هم د نوي رئیس جمهور تر تعلیف پورې ادامه پیدا کوي.
افغان چارواکو ویلي چې په 2014 کلونو کې هم د سترې محکمې د پرېکړې او تفسیر له مخې پخوانی ولسمشر تر هغې خپله دنده مخته وړه تر څو چې د انتخاباتو په پایله کې بل نوی ولسمشر اعلان شو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
کتابونو په دغه سټالونو کې ادب، شاعري، نثر، سوشل ساينس، انفارمیشن ټکنالوژي، د اردو او د انګریزي ادب کتابونه هم ننداره سوي وو. خو پکې اکثره سټالونه په سکولونو کې ورته ویونکو د تدریسي کتابونو او مذهبي کتابونو وو. د الفیصل فاونډیشن لاهور څخه یو سټال چې پکې هر قسمه کتابونه خرڅېدو کتابونه خرڅونکي وایي
لوګ زیاده اسلامیک او تاریخي سبجیکټ په کتابونه خرید رہے ہیں. 70-80%
د تیرو درو ورځو راهیسې ویني چې اکثره خلک، یعنی د 70-80% پورې اسلامي او تاریخي موضوعاتو کتابونه اخلي. د کیډیټ کالج حسن عبدال څخه کتابي میلې ته راتلونکي شایان احمد وایي
دا ډېر ښه پروګرام نن ارینج شوی دی. ماشاءالله بکس زما اصل کې رومي باره کې ډېر بکس وخت دی او زما هغه لایف سټڈی کول ډېر وخت دی. زما رومي باره کې بکس حاصل 40 رولز آف لو شو.
میلې ته راتلونکي احمد عباس وایي
5-6 ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دنیا کی ہسٹری ہے، ویسٹرن آتھرز کی ہسٹری ہے، وہ مسنگ ہے.
پدغه میلا کی روڑل سیوی اکثر کتابونه پر 15-16 موضوعات باندې لیکل سیوی کتابونه دی. خود نړی تاریخ د غربی لیکوالانو کتابونه په نظر کې ناراضی. د دین علاوه د سکولونو کتابونه ډیر زیات دي. ضروری دا ده چې دلته انګریزی ادب وای. خود دلته د نورو ژبو په انګریزی کې ترجمه سیوی کتابونه هم ډیره کمې ده. په میلا کې د هواد د مختلفو ژبو پښتو، سندی او پنجابی سټالونه هم لګول سیوی وو. خود اکثر هغه کتابونه وو چې په سکولونو کې ورته ویل کېږي. پښتو لیکواله ډاکټر نګت یاسمین وایي
دلته کې د پښتو نمائندګي ډېره کمه، پښتو اکیډمي شو، پښتو ډیپارټمنټ شو، هغه جدل ته ضرور راتلل پکار وو. یا خدای انویټیشن نه دی ورکړی یا هغوی پخپل نه دي راغلي. دین علاوه ما ته چې ډېر زیات کمې دلته محسوس شو په سکرین باندې چې کوم خلک راځي کې پی کې ډېر زیات فیمیل او میل رائډرز ډېر زیات دي، د هغې پکچر پکې د چا هم نشته سوای د عباسین یوسفزی نه. نو پکار دي چې د هغې نمائندګي چې دی هغې ته کوم یو عیسه ورکړی شي.
په دغه میله کې د ماشومانو د دلچسپۍ سټالونه هم لګول سوي وو او دوی په دغه دلچسپیو کې خپله برخه هم اخستم. د دغه میلې اهم خبره دا وه چې دلته د چینی ژبې درې سټالونه لګول سوي وو چې په اړه چې کله ډیوه ریډیو پوښتنه وکړم نو د چین څخه راغلی جینی وایم د تیرو درو کلو راهیسې په پاکستان کې یم. اکثره پاکستانیان زموږ سټال ته راغلي ولی چې د چین اقتصادي رهداري تر اتک پس اکثره پاکستانیان د چینی کلتور په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي او چینی زده کول غواړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.